ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم د طالبانو له لورې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د لګول شویو بندیزونو موضوع څېړو. زما همکار اسدالله لودین په څو شېبو کې وړاندې کوي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړی چې شورا یې د تېر دسمبر میاشتې په 24مه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلند چې ان کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4,980 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو په خاطر د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر معجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د را روانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15مې پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبې د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یونما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دي رسېدلي. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې د دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یونما ماموریت د طالبانو د دغو پریکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس څه اغېز کوي؟ آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یونما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کیږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوئ د یونما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی صاحب خو اوریدونکو ته زه فکر نه کوم، ځکه چې یونما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه و هغه څه چې باید د افغانستان کې د ولس ژغ څو څو واره د هڅه وکړه چې راپور دی کې لکه د فشارو بحث کې راځي. هلته هغه فشارونه که نن هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وایي. د بېلګې په توګه همدغه یونما و چې څه تقریبا بیا ونې وړاندې د غربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنی دولت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني، لکه په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړ او وی ترڅو تعاملات لاړې شي. د دې ترڅو هغه تلویشن نه کڅوړ خبره راسي، که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ترازي او د وچا په حساب کې یو وچا په خپل د ملګري ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري، لکه همدغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو څواره داسې اعلامیې خپلې کړې چې دوی کوونه کې له وڅ خنیولې تر لس میلیونه ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغانۍ رانیسي او ډالر توزیع کی او د افغانۍ د کرنسۍ ثبات وساتل شي. اوس که طالبانو د اوایدو خبرې وي که د مالی مسایل وي، دغه ټول په افغانۍ دی نو دا ډالر د کومه کیږي. او بله مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 6% خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولی د دوه وخت ډوډۍ ولري. نو په تیز او پنځلس شپږو میاشتو کې د شاوخوا $2 میلیارډ مرستې افغانستان ته تللې دي، اما شپږ نوي فیصده خلک بیا هم دوه وخت ډوډۍ نه لري. دا ټوله په دې معنا چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نما هلته کوم موجودیت لري، دا ټول مسایل ورته معلومیږي. او یوازې په افغانستان کې د انجنونو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته په نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بل نو آزاد صاحب، او بخښه، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا $2 میلیارډ مرسته چې افغانستان ته تللې او ورسره همهاله 6.9% افغانان هم له لوږې زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټولې طالبانو ته ورغلي یا هغه سرچینې خپلې په پیاوړې کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز وي او طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توزیع کې په بشپړه توګه وبخښئ طالبان کنټرول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د یو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې د توزیع په حق لبانې لري، هغه اصلا امکان لري، هغه دی په تیرو شلو کلو کې نه درلود، نو نن په بیخي نه لري. دغه ټولې پیسې کې نوي حد اقل 90% مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توزیع سوي دي، هغه د خپل خلکو توزیع سوي دي. په هغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی، هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلې دي، او هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی. تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په $2000 نه خرڅول لکه نه هلته خرڅېږي. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د عوایدو د نشوالي سره مخ دي. د دې څنګ دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشين چې دی ترخوي، دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري، دغه ټولې پیسې دی او دی په لوړه کچه باندې دغه شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامات اوسئ، کور مو ودان. راځي چې د قانع صاحب نظر هم واخلو. قانع صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور د نړیوالو اندېښنې او په کابل کې د دوی د ماموریتونو د زندیدو عوامل ډېر ښکاره دي، آیا دغه نړیوال بنسټونه لکه یوناما، دغه د ناروې د کډوالو شورا چې اوس مشر په کابل کې دی، ورته نور موسسې او چادوی کولای سي چې طالبان د دغو پریکړو راګرځېدو ته وهڅوي؟ هغه پریکړه چې لمخې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګول شوی دی او د ښځو لوړ زده کړې یا د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې ځنډول شوی. خا فکر کوم قانع صاحب سره اړیکه یو څه ستونزه لري. آزاد صاحب، فکر کوي چې دغه یوناما او دغه نور بنسټونه به بل اخر طالبان د پریکړو راګرځېدو ته وهڅوي، ځکه دغه فشارونه که دوام پیدا کوي خو طالبانو ته به دغه مرستې هم نه ورځي؟ تاسو وایي چې $2 میلیارډ مرستې رسیدلې، ممکن دغه مرستې کې ځنډیږي. اوس د یوناما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که د نقد مرستې بندیږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوي چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پریکړو نه پشاسي؟
زه فکر نکوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه دغه سي فشارونه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هڅه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او دې پالیسۍ ته زه مختصرا اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي، دا د پاکستان پریکړې. د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل، ومولیدل عملا او تجربه کوي چې په تېرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تېروي دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم غوښتل سپارل شوی ده. کوچې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان ته به خورا ډېر امتیازات ورکول کېږي. همغه ده چې چیرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان د نړۍ سره روابط سم کړي، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات غواړي ترلاسه کړي او په تېره کې ترلاسه کړي.
همدې هیله چې دوی وکولی شي د اقل د افغان ولس د درد دوا کول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد صاحب راځي چې قانی صاحب ته ورشو بیرته وصل شوی. قانی صاحب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه دغه لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخته پورې د حالت دا رقم ځغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وخي او بیا ترڅنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کړي، او هغه څه چې د دوی په وس پوره دي هغه هم ډګر ته روان شي. اغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، اغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، اغه انرژي شاته چوي. تر یو اندازې پورې غواړي د طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي، او بیا امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه لسخت ستونزو سره مخامخ دي. ما ته دا ټوله مسله ډیره په بد شکل باندې استخباراتي ښکاریږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهانی تنظیم په توګه دی، یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي، او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکاناتو څخه کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یوه استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري، او دوی د
هغه قانوني سب ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نخ کیلو، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیز چاري مختوړي.
بېشکل د مسلې له ظاهره خداسي مالبيږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره یا د افغانستان د بغزي د درست تحلیل لپاره هماغه درست منابع ورغي، که منابع د دې په لاس کې وي هغه په پکته استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي، او دغه څه به ته تثبیت شوی ده.
نو قانی سب دوی څه کولای شي؟ مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ زده کړو له وزیر سره کتلې د طالبانو، د امر بالمعروف له وزیر سره کتلې، په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغه بندیزونو کې لاس لري. نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
بګوره ملګرو ملتونه څومره مخته تللی شي، دغه دغه خبره ده چې له وزیر سره کتل و له بل وزیر سره کتل و دا خلاص کوو، دا به خلاص هغې مخامخ دغه عبت الله اخونزاده صاحب په لوی سر کې ورته وایي چې وروره موږ دغه کوو، دغه حالت چې دی موږ چا فشار نه منو، او ټول دوی ورته وایي چې چا فشار نه منو، او دوی دغه خبره بیا بیا باز بیا ورسره ګوري بیا بیا د سرګوري بیا بیا ور سرګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل او بیا بیا کتل او بیا بیا کتل دا فقط د وخت ځای کول دي ځکه دوی ته معلومیږي د دوی د منابع څخه معلومیږي دوی فقط دا کوشش کوي چې دوی د خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه کمانډا استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپيږي دوی هغه د مسالې اصلي جرلی ته چې چیرته موجوده ده هغه تګوتې د وروړي او پکات د وخت لري وخت لري ل پلاني وزیر سره په کتل ل پلاني وزیر سره په کتل ل پلاني سره په کتل ل پلاني سره په کتل دغه سي امدارګه دوی بندیزونه هغه بندیزونه چې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کې سیبلی عملي کوي دا هغه بندیزونه سبب دي هغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عملي کوي او نه دغه کې ځل طالب چارواکي ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځینې سفرونه کوي او هغه ملګر ملتونه موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دی وایي چې له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وګورې چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي وي د دېوال بي مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت ته نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د خزو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خزو او ماشومان ملاتړ وکړي او حدسه او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي طالبان دیوای چینه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېښنی وړ نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلی شي د طالبانو حکومت او افغان ولست ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان ویل ک څنګه چې پرسنې یو کې یاد نړیوال بنسټونو لخوا مطرح کیږي قانی صاحب سره فکر کوم بیا هم اړیکه څه ستونزه لري آزاد صاحب همدا پختنه بل تاسو نو کوم چې دغه ټکر چراغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنی وړ بولی او له طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړه بیرته وانخلي دوی فعالیتونه به همدا سه درېدلې پاتشي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنی وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بل اخر د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه څه
کورې تر اوسه پورې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر سوي دي او منفي تاثیرات لري هغه په افغانانو دي د نن په افغانستان کې په اوسیدونکو باندې تاثیر لري نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافي یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تحدید سوي ده نه تحدید احساس کوي نو ځکه هم هغه ډول فشار نه دی ورسېږي که هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه طالبان دا اقي چې حال توجه داشنه ده لکه رسنیه چې یا نړیوال چې نکاس ورکی لکه طالبانو دا خبره په ډېر ښکارا هڅو کولای شي چې را دي کې ځکه طالبانو خپل ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنی ناسمې دي لکه باستان اگزی مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل د میرمنو څخه د حق اخیستل دا عادي خبره نه ده دا د بشري حقوقو پایمالول دي د تسنګ هغه ډول سیاسي ساختار چې تر مو ته سوال یې هغه ډول کوم ایزی چلان چې د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې قتل هغه چې طالبی فکر دی ولدی نور هیڅوک حق نه لري چې د دولت کې ځان ویني یا هغه د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا په تصمیم گیری کې شکیل وي یا د سیمه جرګي او ناسې سویل تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولتداري په حق باندې غوښتل د ملایر او د ناسې سویل او ټول پریکړې یو شخص کې چې چالي درې نه دی حتی خپل طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلې په یوه شمه کېړي کې په وسني اثر کې یو څوک دوی جغرافي دی او ملت دی او دولتداري د مشرتوب ادعا لري حتی د ټول مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري د غد چا مخ نه ویلي بلای او لوبه دومره په پوسنی اثر کې د پټه پاتې کېدلې نشي نو طالبانو خو دغه ډېر د سړي چې دی باندې فساتونو بحث کیږي چې هغه انساني کرامتونه ته تر فولاندې کړي دا چې څومره په ټکر کې دی لبه د مرغ نړیوال نن هم تر 1315 میاشتې کې چې نړیواله څومره هغه انتاف شولې دی هغه واځي د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګري ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونه، متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګري ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړي دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، هغه روسیا او د متحده ایالاتونو کې، هغه چینو متحده ایالاتونو یو په دې کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکړي، ملګري ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړه هغه ډول پلي کړي چې ملګري ملتونو هغه کوي پریکړه کوي. د دې تر څنګ ملګري ملتونو یا دغه شي نورې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستحق یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټې دي، هغه مثلا سویډش کمیټې دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه په هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وي واکمني وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران په مسایل کې په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریځ کې د افغانستان په حق لبا یا که رسمي حالت تغیر نه راغلی، تر هغو پورې د دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، د دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې، شپږ نوي فیصد خلک به دوه وخته ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب، وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي، اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چي دغو دسیسو او دغو معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی سرګندونی او روح هم له ازادۍ رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس هلته په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره ناوړی پایلې ولري. خدای چې له ښاغلی احدی سره زموږ د همکار صفی الله سنگزی د مرکې لنډه برخه دلته وورو.
پوس قید او خدمه سم ویلای خودغه ویلای سم چې دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکی د بشری کومکونو لپاره، د بانک آسیایي او د بانک جهانی ورکی، که هم د ځینې انجوګانو لخوا د دې ورکول کیږي. اغه څو انجوګانو هغه ویلي دي چې موږ نور په دغه شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت نور ځل نه کوو. یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبې د امریکای لخوا نه اعلان نه د سوای دي بانکونو لخوا نه اعلان نه د سوای ولې دوی ټول په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرداچ د دې غنا اعلان نه ده کړی. احتمال دي چې وی هم اعلان وکړي، که چې دوی کوشش کوي د رابطه د ختمې شي، خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا لس میلیونه نفر ته قرار د سدیګه ډوډۍ او شام ورسوي، نو هغوی ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. څه خپل اعلان نه ده کړی، ولې که یې وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موسساتو هغو خپل اعلان نه ده کړی.
جناب احدی صاحب، د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدي خاطر دا بستې هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه، دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بستې و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب طبعا خلاده منفی دي په اوله درجه کې، خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول، یا ډوډۍ ورته ورکړل کیږي، نقد ورته ورکول کیږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي، او که هغوی څه ونه رسیږي نو دا زمای څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري. نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځین نه مستفید کېدل، هغو لپاره خو فوق العاده دا یو منفي عکس عمل دی. دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال دوه میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېږي. دغه پیسې وي په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته، یعنی نقد پیسې ته د کې هغه موجود وي. او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو، دا کوم دا $30 million افکې چې نه وای قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وای، چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وای راټیټ شوی. نو عواقب چې ډېر خراب دي. البته صورت عموم طالبانو د حکومت رابطه نورم
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږېدی چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي ځنډېدا چې اوس هم څو اونۍ کېږي دا بسې نه دي رسېدلي افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب، راځو بحث ورو راټولوو. څه حلارې چار است په لاند وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي، سیاسي فشارونه راوړي. څه کول په کار دي ترڅو طالبان له دغو معاملونو داسې بریالي راووزي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي، هلته بشري بحران دی، دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نشي؟
شل بل مرغه یو دغه ځنی ادارې نړیوال موسسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی، ممکن د خپل فعالیتونه پایل کړي، لکن په افغانستان کې نه، په پاکستان کې، چې دا دا د د د د د دوا نه کړی. یو دویم مسله دا ده هغه څه چې په کول په کار دي، هغه یوازې طالبان کولای شي په اوسني شرایطو کې. البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشارونه باید وارد کړي، او څه ډول سیاسي فشارونه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشارونه وارد شي ترڅو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي، هغه بعدي خبره ده. او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، ډېر طالبان په یو بند وازم لري، ځکه یو ګوته چې کوم څه د راولپنډې نه ویل کېږي هماغه کوي. نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر رانولي، او تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغسې څرګندونې فکر کوم ستاسو د رسنیو څخه ورځ وړاندې یو راپور خپور شو چې د دې مشر په کندهار کې، حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی، او د دې په هیڅ نه و د نړیوالو ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني. نو دغه ډول که طالبان روان وي، چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني، د افغانستان د یو وګړي که رسمي سړی وي، که رسمي نجلۍ وي، که ځوان وي، که مېرمن وي، که نارینه وي، دغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي. که دی دغسې روان وي، هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کېږي په لنډ مهاله کې. البته له بده مرغه چې هغه څه وضعیت یا بشري ناورین چې رامنځته شوی دی، تر ټولو مهم د طالبانو استقلالیت دی چې هغه دی نه لري. که چېرې طالبان خپل استقلالیت د پاکستان اخلي، او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کېږي، بیا دغه نوسه نړیوال سره تعامل رامنځته کوي، او یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کېږي چې په هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې د طالبانو ایدیالوژي، بیا د مسلې حل دی. اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي، بے بندوباره، بے پروا، او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته. فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک دپ استراتیژي کارول کیږي، د هغه لمخ روان دي، او له بده مرغه افغانان هر ورځ له بدنه بدترین حالت ته مخ روان دي.
کور مو ودان. ډیره مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دې وړاندې دغه تورونه ودا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري، او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړه شامل وي. ډیره مننه. د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې، او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد، او لیکوال او د سیاسي چارو له شنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
د وسال کبي براش د هجران په تور شپو کې، د وسال کبي براش د هجران په تور شپو کې، د جهان جهان دی حسرتونا، د درد مندو پاسینو کې، د وسال کبي براش د هجران په تور شپو کې.
شي